السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانه ځایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست ویم په دغه پروګرام کې موړاند لدی خبرو چې نن په کابل کې څو چاودنې شوې دي پکې دوه کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي دا دویمه ورځ ده چې کابل د چاودنو شاهد پات کیږي نور مهم مسایل هم لرو د بهسودو د لانجې د حل لپاره د یو پلاوي د کار د پیل په ارتباط هم تاسو خبرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
د جمعیت اصلاح ډلې مشر په کابل کې ووژل شو افغان ځواکونه په کندهار کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي او د پاکستان سترې محکمې د احمد عمر سید شیخ د خوشي کېدو امر وکړ د خبرونو تفصیل د کابل په څلورمه ناحیه کې نن په چاودنه کې د جمعیت اصلاح مشر محمد عاطف ووژل شو دا چاودنه د سلیم کاروان په سیمه کې شوې ده د جمعیت اصلاح د اسلامي ډلې د مرکزی شورا دریس ته وشلو د پیش مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې دا پیش غندلې ده او لیکلی دی چې د عالمانو خبریالانو سیاسي او اجتماعي شخصیتونو ترور غندو او دا د خاصې خبیثه کړۍ کار بولو افغان ځواکونه په کندهار کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي د 215 متل قولي اردو ویان خواجه یحیی اولوی وایي چې طالبانو په ارغنداب او ډنډ ولسوالیو کې پر افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د برید پلان درلود نو مخکې تر دې چې دوی حمله وکړي افغان ځواکونو د دوشنبې په ورځ پر دوی برید وکړ
دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ دغه ترهګر ډله په نښه کړه چې په پایله کې 15 طالبان ووژل شول او درې طالبان ټپیان شول
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د ننګرهار چارواکي وایي چې تېره شپه په مومندرې ولسوالۍ کې د سوداګریزو زده کړو انسټیټیوټ ته اور واچول شو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره شوه ویلي چې دا کار د علم او پرمختګ دښمنانو کړی دی په خبر پاڼه کې راغلي چې امنیتي چارواکو اور په وخت وژلی خو په پیښه کې د سولې او آزادۍ په نوم د دې انسټیټیوټ دوی خونې له وسایلو سره سوځېدلی دي د پاکستان ستري محکمې د احمد عمر شیخ سید شیخ د خوشي کېدو امر وکړ دا کس د امریکایي خبريال دانیال پیرل د سرپری کېدو په تور تورن و ستري محکمې نن وروسته تر دې پریکړه وکړه چې درې قاضیانو تیرونی د قضیې تر تیرولو وروسته د سید شیخ د خوشي کېدو غوښتنه وکړه سید شیخ د تروریزم ضد محکمې د دانیال پیرل د اختطاف او د سرپری کولو په تور په اعدام محکوم کړی و د پاکستان د محکمې د تیر اونۍ د پریکړې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی وو چې دا د پاکستان په ګډون په هر بل ځای کې د تروریزم د قربانیانو سپکاوی دی دانیل پیرل 38 کلن وو او د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې خبریال وو چې د 2002 کال په جنوري کې په کراچۍ کې برمته شو او ووژل شو په ماسکو کې یو شمېر کسان نن مخکې تر دې توقیف شول چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی په اړه محکمه پریکړه وکړي چې تعلیقي بندې په تنفیزي بدل کړي کنه د ماسکو ښار په محکمه کې د محاکمې تر پیلېدو مخکې پولیس ځای پر ځای شوي شاوخوا سړکونه یې بند کړي او د محکمې ګرچاپیره له اکثرو پولیسو سره د شورې ضد وسایل دي رویټرز خبری آژانس د لږ تر لږه 40 کسانو د نیولو خبر ورکوي تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په واشنگتن کې ان بی سي تلویزیون ته په مرکه کې په روسیه کې د اپوزیسیون د ځپلو په خاطر خواشینی څرګنده کړه
We are deeply disturbed by this.
موږ دغه ځپونکو هڅو ډیر ناکراره کړی یو چې د هغو خلکو پر ضد کیږي چې د خپل حقونو لپاره د خپل حکومت پر ضد سولیز اعتراض کوي دا هغه حقونه دي چې د روسیې په اساسي قانون کې دوی ته ورکول سوي دي د خلکو نیول د پولیسو لخوا تشدد ډیر زیات ځورونکی دی په خپل د شاغلي نوال نه نیولو هم موږ ډیر خپه کړی یو
د تیرو دوه اونیو په ترڅ کې په روسیه کې د نوالنی په زرګونو ملاتړي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد په اعتراضونو کې برخه اخیستې وه نیول شوي دي دا په تیرې یوې لسیزې کې په روسیه کې تر ټولو ستر اعتراضونه دي د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی د جنوري په 18 وروسته تر دې د ماسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو چې له جرمني خپل هیواد ته ستون شو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ژمنه وکړه چې د ولسمشر جو بایدن نوې اداره به په اقتصادي او پوځي برخو کې د اوکراین ملاتړ ته ادامه ورکړي بلینکن پرون د اوکراین له بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا سره په ټلیفون خبرې وکړې او دا ژمنه هم ورکړه چې له روسیې سره به د اوکراین د ختیځ او د کریمیا ټاپو وسمه د اشغال په اړه له ډیپلوماتیکو لارو خپلو هڅو ته ادامه ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې له اوکراین وغوښتل چې له اداري فساد سره پیل کړې مبارزه همدارس د قانون د حاکمیت او اقتصادي اصلاحاتو په برخو کې هڅو ته ادامه ورکړي. وروسته تر دې چې روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وسمه له اوکراینه لاندې کړه، کیف د روسیې په ضد د واشنګټن ملاتړ ته مخه کړه. او روسیې خبر دا چې د ترکیه او آذربایجان ځواکونو د ارمنستان سرحد ته نږدې په ختیځ اناتولیا کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړي دي. د ژمني پوځي تمرینات پرون پیل شول او د فبروري تر 12 به دوام وکړي. دا تمرینات د دې دوو ترکتبرو متحدانو ترمن د اړیکو د پراختیا او روسیې نقشه ده. د ترکیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د دې تمریناتو هدف په ژمنیو شرایطو کې د پوځي عملیاتو د همغږۍ او د مسلکي وړتیا یقیني کول دي.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. په دغه پروګرام کې به وړاندې واورئ چې په کابل کې نن چاودنې شوې دي، تلفات هم لري. د کابل امنیه قومندانې ویاند فردوس فرامرزی په اړه وایي:
پرستان در ادامه جنایاتشان امروز در 3 رویداد تروریستی در مربوطات ناحیه دوم، سوم و چهارم در انفجار ماین 2 تن از هموطنان ملکی ما را به شهادت رسانیدند.
15 کسانم ټپیان شوي دي. په دې ډله کې د جمعیت اصلاح مشر هم وژل شوی دی. په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو چې د افغانستان د اوبو د ملي ادارې چارواکي وایي د کمال خان بند د اوبو ذخیره کولو چارې پیل شوې دي. کمال خان بند د څه لپاره کاریږي؟
کمال خان بند به د بشپړېدو وروسته د 9 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. په ټوله کې دغه بند د اوبو بند دی، یعنی د اوبو د مهار او د کرنیزو ځمکو خړوبولو. او د
آزادی رادیو په دغه خبری پروگرام کې به مو وړاندې د بهسود د لانجی په اړه هم د یو پلاوی د کار د پیل په تړاو جوړ شوی راپور ته وبلو. هیله د ترپایه مو ملتیا وکړي. پیام خراغلی رازو لمړی مطلب ته. نن په کابل کې څو چاودنې شوې دي. په دې ډله کې 2 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د جمعیت اصلاح مشر هم شامل دی. زموږ همکار په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره معلومات شریکوي. مهرباني.
په کابل کې د سه شنبه د ورځې 3 چاودنو 2 کسان ووژل او 15 نور ټپیان کړه. په وژل شویو کې د افغانستان د جمعیت اسلام مرکزی شورا رئیس ډاکټر محمد عاطف هم شامل دی. د نوموړي وژنې د هیواد دننه ګڼ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان جمهوري ریاست د ویلامې په خبرولو سره د جمعیت اسلام شورا په رئیس برید د افغانستان په عزت او روحانه راتلونکي برید بللی. په دې اعلامې کې د جمهور رئیس له قوله ویل شوی چې طالبان نشي کولای په دا شان کړنو سره دینی علما له ترهګرۍ ضد اسلامي او ملي دریځ څخه واړوي. د افغانستان د مصالحې علي شورا رئیس عبدالله او د حج اوقاف وزارت هم د جلال جلال اعلامې په خبرولو سره دا پیښه یو ستر ضایع بشری جنایت بللی. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند رهبری شورا غړي احمد ضیا مسعود او عطا محمد نور هم په خپل فیسبوک پانو د محمد عاطف وژل کېدل غندلی او د هدفي وژنه د لړۍ دوام په اړه یې اندېښنې څرګندې کړي. محمد عاطف چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې د جمعیت اصلاح شورا د مرکزي دفتر مشري کوله، نن سه شنبه د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند سلیم کاروان سیمه کې د یوې چاودنې له امله لومړی ټپي او بیا یې سا ورکړه. د جمعیت اصلاح شورا له تیرو 15 کلونو راهیسې د هیواد په ډیرو ولایتونو کې فعالیت کوي. دغه شورا تر ډیره یو اسلام پاله شورا بلل کیږي. د هیواد په مهمو سیاسي او اسلامي مسایلو کې خپل دریځ څرګند ساتلی. دغه شورا د هیواد په ډیرو ولایتونو کې له هر قوم څخه په سلګونو غړي لري. د جمعیت اصلاح شورا په مشر تر چاودنې وروسته په کابل کې د سه شنبه ورځې 2 نورې چاودنې هم وشوې. د کابل امنیه قومندانې ویان فردوس فرامرز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په دې چاودنې کې ملکی کسانو ته زیان اوښتی.
پرستان در ادامه جنایاتشان امروز در سه رویداد تربرستی در مربوطات ناحیه دوم، سوم و چهارم در انفجار ماین دو تن از هموطنان ملک ما را به شهادت رسانیدند و پنج تن دیگر به شمول دو منصوب نظامی مجروح گردیدند. هر سه مورد تحت کار تیم مشترک امنیتی کابل قرار دارد.
خر وسیدون که هم بیا روان و حالات و سخت اندیښمن کړی دی. دوی لازادی رادیو سره خبرو کې
نوم میرا عالم دی د کابل وسیدون کې ما په دې ورسته کې هدفي وژنې بيخي ډېر شوې دي، بيخي امنیتي وضعیت خراب شوی دی. نه عالم پاته ده او نه محصل موږ ته پاتې شو، نه علمي کادر پاتې شو. زه نه پوهېږم امنیتي ارګانونه اخته په څه دي، ولې د دې هدفي وژنو مخنیوی نه نیسي. غوښتنه مې له دولت څخه دا ده چې زر تر زره دې امنیت د ښارونو ټینګ کړي او د هدفي وژنو مخنیوی دې ونیسي.
که څه هم لا تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د عاطف و ترور غندلی او دای د هغه ډلې کار بللی چې خبریالان او مدني فعالان په نښه کوي. تېره ورځ هم په کابل کې د افغانستان د سولې وزارت دفتر رئیس په موټر چاودنه وشوه چې نوموړی له دغه بریده روغ ووت.
مننه کوم. او موریدل پراپور کې چې نن په کابل کې چاودنی شوې دي، د جمعیت اصلاح د مشر سربیره یو بل کس هم وژل شوی او پنځه نور ټپیان شوي دي. دا دویمه ورځ ده چې په کابل کې چاودنی کېږي. پرون د سولې وزارت په یو لوړ پوړي چارواکي باندې چاودنه شوې وه. تلفات یې نه درلودل، خو د هغه موټر په بشپړه توګه ویجاړ شوی و.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وس ورزو میدان وردک ته. د میدان وردک ولایت د بهسود ولسوالۍ په لومړی سکه د شوی پیخه په اړه ګمارل شوی پلاوی خپل کار پیل کړی دی. د دې پلاوی دوه غړو ازادي راډیو سره خبرو کې د خپلو څېړنو له پیل خبر ورکړ. دا پیخه چې د تیرې جمعې پورې شوی پکې د نه تنو وژل کېدو او دولس نورو ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د سیمې خلک وژل شوی او ټپیان ملکیان بولي او وایي امنیتي ځواکونو پرې ډزې کړي، خو د کورنۍ چارو وزارت بیا پر ملکیانو برید د علیپور اړوند د غیر مسؤولو وسلوالو کار بولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا پلاوی به په دې پیښه کې د زیانمن شویو کسانو ستونزې وڅېړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د میدان وردګ د بهسودو په لومړۍ حصه کې د جمعې ورځې د پیښې د څېړنې لپاره سیمې ته تللي پلاوی د قضیې څېړنه پیل کړې. د دې پلاوی دوو غړیو ازادي راډیو ته وویل نن یې رسمن خپل کار پیل کړی او د پیښې له عیني شاهدانو، د قربانیانو له کورنیو او ټپیانو سره یې خبرې کړي دي. د میدان وردګ د ولایتي شورا غړی حسین علي بلیخ چې د پلاوی په ترکیب کې هم شامل دی وایي دوی له امنیه قمندان سره له لیدنې وروسته نن سیمې ته تللي.
پایله دا شوه چې نن باید قضیه له ټولو جزئیاتو سره وڅېړو. نن د قربانیانو، د کورنیو ټپیانو او د پیښې له شاهدانو سره د خبرو په حال کې یو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دا پلاوی بعد د قربانیانو د کورنیو ستونزو ته ورسیږي. په ولسي جرګه کې د میدان وردګ ولایت استازی محمد مهدي راسخ چې په سیمه کې دی د خلکو په استازولۍ ازادي راډیو ته وویل پلاوی په منظم ډول خلکو سره خبرې پیل کړي، خو دی له یاد پلاوی غواړي چې څو دا پیښه په عادلانه ډول وڅېړي.
هغه کسان چې د پیښې شاهدان دي او هغه کسان چې د پیښې قربانیان دي یا هم ټپي سوي دي په منظم ډول ورسره پلاوی خبرې پیل کړي. موږ په پلاوی کې د راغلیو کسانو په اړه خوش یو.
په ورته وخت کې د ولسمشر دویم رسیال سیمې ته د پلاوی له رسیدو سره سم له دوی غوښتي چې د پیښو زیانمنو سره مرستې سربیره دا قضیه په عادلانه ډول وڅېړي. د ولسمشر دویم رسیال سروار دانش په خپله رسمي فیسبوک پاڼه روانو نه امنیو او خطرونو ته په اشاره لیکلي دا پیښه دی په سوله ییز ډول حل شي. هغه د سیمې له خلکو غوښتنه کړې چې له ګمارل شوي پلاوي سره هر اړخیزه مرسته وکړي او پر هغوی غږ کړی چې اجازه ورنه کړي څو د ده په خبره یو شمېر ځانګړې کړۍ له دې پیښې د هېواد د ملي ګټو پر ضد استفاده وکړي. د ولسمشر دویم رسیال دې پیښې ته قومي رنګ ورکول د افغانستان د دښمنانو کار بللی دی. په ورته وخت کې د میدان وردګ والي عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته وویل له پیښې وروسته په سیمه کې وضعیت عادي دی.
په دغه مدت کې د پرون رئیس کومه خاصه پیښه نه ده شوې او حالات نسبتا آرام دي، کوم واقعیت څخه خبر نه دی راکړل شوی.
کورنۍ او چارو وزارت وایي د تیرو جمعې په ورځ د میدان وردګ ولایت د بهسودو په اوله حصه ولسوالۍ کې د یوې پیښې په پایله کې نه تنه ووژل شول او دولس نور ټپیان شول. د دې وزارت له قوله امنیتي ځواکونو په سیمه کې پوستې جوړولې چې د علیپور اړوند غیر مسؤولو وسلوالو پرې ډزې وکړي. کورنۍ او چارو وزارت زیاتوي وژل شوي ټول هغه کسان دي چې له امنیتي ځواکونو سره یې نښته کړې او ټپیان بیا ملکیان او امنیتي ځواکونه دي او پر ملکیانو هم ډزې د علیپور د وسلوالو لخوا شوي. خو د سیمې خلک علیپور ته نږدې کسان او په پیښه کې ټپیان شوي کسان بیا وژل شوي او ټپیان ملکیان بولي او وایي چې امنیتي امنیتی ځواکونو پرې ډزې کړي. دوی وایي سوله ییز لاریونې کوه چې امنیتی ځواکونو پرې ډزې وکړي او مرګ ژوبله یې واړوله. خو له دې پیښې وړاندې هم د افغانستان حکومت علي پور د غیر مسؤولو وسلوالو په درلودو په امنیتي ځواکونو د برید او پر باج اخیستنې تورن کړی دی. خو علي پور ته نږدې کسان بیا وایي هغه د میدان جل ریز بې سود لویې لارې په اوږدو کې او تر خوا یې له طالبانو څخه د خپلو خلکو او سیمې د ساتنې لپاره وسله پورته کړې ده. د افغانستان حکومت په 2013 کال کې علي پور په کابل کې ونیو، خو د ولسمشر د دویم رسیال سرور دانش په منځګړتوب یې د یو تضمین لیک له اخیستو وروسته بیرته خوشې کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په اروزګان کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یو غړي عباس تانیکزي د وروستیو څرګندونو په تړاو پراخ لاریون وشو. لارونوالو د جمهوریت د نظام ننګه وکړه او د عباس تانیکزي خبرې د منلو وړ ونه بللې. د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي عباس تانیکزي په موسکو کې خبرونو ته ویلي چې افغان ولسمشر د استعفا وکړي او واک دی د وطن رښتینو کسانو ته پرېږدي. په دې اړه پام وکړئ له اروزګانه دغه راپور ته.
په میدان وردګ ولایت کې یو شمېر هغه پارکونه چې مخکې د ځوانانو او ماشومانو ډک وو.
په بخښنې سره چې د تخنیکی ستونزې له امله د اروزګان راپور تر لنډو شیبو وروسته نشر ته چمتو کیږي. د اروزګان د راپور په اړه باید ووایو چې په اروزګان کې نن خلکو د جمهوری نظام په ننګه باندې لاریون کړی دی او د طالبانو د یو مسؤول عباس تانیکزي هغه خبرې رد کړې دي چې په موسکو کې خبریالانو ته کړې وې. پام وکړئ د راپور دې باندې ته.
د ترینکوټ ښار په واټونو کې د جګړه ځپلي اروزګانیانو د قهرېدلي ژغونه په ایران او مسکو کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستیال عباس تانیکزي د وروستۍ څرګندونو په غبرګون کې پورته کیږي.
اوس په روسیا کې دغه خپل تداوی دی وکه عجبه ښه چانس دی ساده پار چې بیا زیدو نقیس خبرې ونه کې د خپل د دماغ ته داوی دی وکه.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د مدني ټولنو غړو او پالانو د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې لومړی یو اعتراضي غونډه وکړه او ورپسې د ترینکوټ ښار واټونو ته راووتل او لارینې وکړي. د غلارین کوونکو چې یو لاړ شعارونه هم له ځانه سره لیږدول په افغانستان کې د جمهوری نظام ملاتړ وکړ او د طالبانو د سیاسي دفتر د مرسیال عباس تانیکزي وروستۍ څرګندونې وغندلې. دوی وایي د شته نظام او حکومت په کلکه ملاتړ کوي او غوښتنه کوي چې وسلوال طالبان دي د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر سي. د دې لړلې مولوی کریم الله، دوه مدني پالانو جاوید خپلواک او نجیب الله چې په دغه لارین کې ګډون کړی و داسې وویل:
کچېری په داسې حالت کې موقته ادارې انتخاب سي، موقته ادارې ته واک وسپارل شي، بیا به د افغانستان پر ډیرو صوبو باندې وویشل شي، بیا به هر ولایت یو صوبایي ځانته
نمائندگی دلتا دا وای چې موږ دا مطلق غندو چې ستانګزي صاحب چې کوم خبرې کړې دا هیڅ موږ ته د منلو نه دی او موږ موقت اداره نه غواړو، موږ د خپل شته نظام لاتړ کوو.
د جمهوریت په انداره کې ټول ځان لیدلی سي، اما امارات داسې دی د یو چا تر خوله چې هر څه ووته کې په مقابل ودرېدي هم درته وایي چې د امیر اطاعت واجب دی. ولې زما د خبرې څه واوښتې؟ جمهوریت د ولسونو په خوښه دی.
د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خجمزی او مولوی کریم الله په دې باور دي که جمهوری نظام له منځه ولاړ سي نو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې به ورسره ختمې سي. دوی په افغانستان کې د یو تلپاتې سولې او دایمي اوربند غوښتنه وکړه.
دغه اوسنۍ جنگ چې دوی روان کړی دی دا جنگ په هیڅ صورت د قابل د قبول نه دی. باید سوله وسي، اول اوربند وسي، بیا وروسته پر موقتی اداره پر نور باسونو باندې باس وسي. دا په خطر کې مذاکراتي ټیم ناست دی، دا غو سره جدا مخته وسي.
د اسلام په نامه باندې د څوک خلک نه خطا باسي چې ټکران پر څرو باندې تړلې دي. یا مثال کلمه لیکلې د موږ ورته وفادار یو، دلته پر هر بیرغ باندې کلمه ده، دلته پر هر تالار کې کلمه ده، دلته پر هر اورګان کې کلمه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د دفتر یو غړي عباس تانیکزي مسکو او ایران ته په ترسره سو سفرونو کې په افغانستان کې د سولې د راتګ یوازنۍ لاره د شته حکومت د لمنځوړلو یادونه کړې وه.
جنګ دی ولکه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غواګاست. په کمال خان بند کې څو ورځې وړاندې د اوبو ذخیره کولو چارې پیل شوې. دا بند د برېښنا د تولید او کرنیزو ځمکو ته د اوبو رسولو لپاره جوړ شوی. دغه بند د نیمروز ولایت په چاربولک سیمه کې پر هلمند سیند جوړ شوی. ملالۍ بشیر د اوبو د ملي ادارې له ویاند نظام الدین خپلواک سره په دې اړه خبرې کړي او په سر کې پوښتلي چې دا پروژه به د عادي افغانانو پر ژوند څومره اغېز ولري.
کمال خان بند چې د هیواد یو لویه پروژه ده، یو ملي پروژه ده. دغه بند به د سیلابونو مهار کولو، د اوبو مهار او د کرنیزو ځمکو خړوبولو، د دې تر څنګ د برېښنا تولید او په ټوله کې به ګڼ شمېر هېوادوالو ته، په ځانګړي ډول په نیمروز کې به ګڼ شمېر هېوادوالو ته د کار زمینه برابره کړي او موږ باور لرو چې هغه سیمه کې به د خلکو په ژوند کې مثبت تغیرات راولي.
تاسو د برق یادونه وکړه، نو څومره تمه کیږي چې څومره میگا واټ برق به تولید سي د دغه بند په ذریعه؟
کمال خان بند به د بشپړېدو وروسته د 9 میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. په ټوله کې دغه بند د اوبو بند دی، یعنی د اوبو د مهار او د کرنیزو ځمکو خړوبولو او د موسمي سیلابونو د مخنیوي یا کنټرول لپاره جوړ شوی دی.
شتاسو ول چې بش پر سی بیا به دومره ظرفیت ولري، یعنی آیا دا کوم پړاوونه دي چې هغه ځینی بش پر سی دی او ځینی لا پاته دي تر اوسه؟
بن خو څو فاز لري، لکه ساختمانی چاري دي، د دې د کانالونو برخه ده، همدارنګه نوري برخه لري. یعنی په ټوله کې هغه د بند ساختمانی چاري چې دي دا تقریبا تر 95% زیاتې بشپړې شوې دي. دا اوس عملا د اوبو ذخیره کولم روان دي.
د ایران سره پر دغه بند باندې ځینې مخالفتونه موجود وو، څومره حل شوي دي هغه ستونزې؟
څنګه د هلمند معاهده لرو، هغه معاهدې ته په کتو خپلې اوبه مهار کوو، خپلې اوبه تړو، بندونه کې جوړو، کا په بل ډول باندې مهار کوو. نو موږ هلته د ایران سره زمونږ ستونزه حل ده، هېڅ ستونزه موږ نه لرو. افغانستان چې کومه هلمند معاهده لري د موسی شفیق په وخت کې شوې ده، دغه ستونزه حل ده او افغانستان دې سره کوم مشکل نه لري. په معاهده کې راغلي دي چې په فیشانیه کې 22 متر مکعب اوبه به افغانستان ایران ته ورکوي او 4 متر مکعب اوبه به د پاسا د حسنې یا خپل ګاونډیتوب په نیت ګاونډي هېواد ته ورکوي. په دې معاهده کې چې کومې برخې دي هغه د دواړو خواوو لخوا منل شوي دي او موږ هغې ته ژمن یو.
او افغانستان یعنی دغه اوبه چې په موافقه کې راغلي دي هغومره اوبه ورکوي ایران ته؟
هغومره اوبه ایران ته ورکوي او په دې برخه کې څه ستونزه نه لري.
یا خپلواک صاحب تر دغه ډېرې اوبه به هم شای هلته ځي که څنګه؟
بالکل، یعنی اوس اوس مهال یا د دې نه وړاندې خو ایران ډېرې اوبه له دې نه اخیستې دي. خو موږ اوس دغه بندونه تړو، د بندونو په تړلو په صورت کې ایران ته دومره اوبه ورکوو چې څومره په معاهده کې راغلي.
اورېدونکو ته د نورو پروژو په اړه ووایاست چې ستاسو ادارې روانې کړې دي.
اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په هېواد کې په 12 لوی بندونو باندې کار روان دی، چې د هغې له جملې څخه یو کمال خان بند دی، بخش آباد بند دی، د احنظرې بند دی، د کجکي بند دی، د مچلغو بند دی، د شورابک بند دی، د پاشتان بند دی، خان آباد دویم بند دی، د سلطان بند دی، همدارنګه سنور بندونه دي چې په ده باندې کار روان دی. شل نور بندونه متوسط بندونه به په راتلونکي کال کې به چارې پیل شي، یعنی په 14 کال کې به چارې پیل شي. همدارنګه 22 نور بندونه په پلان کې دي، موږ هیله من دي چې داغه چارې به په روان کال کې او یا څه وخت وروسته پیل شي.
ازادي رادیو ته غوږی است. د کمال خان بند په اړه مو د اوبو د ملي ادارې د ویاند څرګندونې واورېدې. همدارنګه په نورو سیمو کې هم د دې ادارې لخوا د بندونو د جوړولو لپاره پلانونه آماده شوي دي. له کمال خان به ورشو دی خوا ته ختیځ ته ننګرهار کې د جلال آباد ښاریان وایي حکومت ترې د اوبو د وچو نلونو بیلونه اخلي. دوی وایي د څښاک لپاره د ګاونډیو له ژورو څاګانو په سوال اوبه پیدا کوي او کورونو ته د اوبو د شته تیرو شویو نلونو سره سره د پاک اوبو د نشټوالي لستونزو کړيږي. خو د ننګرهار د اوبو رسونې اداره بیا وایي جلال آباد خاریان یې 200 میلیونه افغانۍ پوروړي دي چې له همدې کبله خدمات هم لستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د جلال آباد خاریان په دې باور دي چې ګوندې کورونو ته د څښاک د پاک اوبو نلونه ورتیر شوي خو په څلورو ساعتونو کې یو ساعت له اوبو برخمن وي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکی اسدالله د دې ولایت د اوبو رسونې پر ادارې نیوکه کوي چې ګوندې د ښاریانو اړتیا وینشي پوره کولای. د ده په باور په څلورو ساعتونو کې یوازې یو یا نیم ساعت له اوبو برخمن او ډیر کله یې کارکوونکي له ښاریانو د وچو نلونو پر سر بیلونه اخلي.
دغه دوه میاشتې خو دغه په دغه اندازه را روان دي، هم یو ورځ راځي او یو ورځ نه راځي. نو زموږ مشکل پې نه دی حل په دې اوبو باندې. دغه د بل کور نه موږ دغه اوبو روالی دی او دغه پیپته نه راتیرو او دغه بېګا ماښام ته نه پډېر دغه سره ډ
که څه هم د جلال آباد ډېر اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو د کموالي له امله وسړ شوي چې په شخصي لګښت د اوبو ژورې څاګانې وکړي، خو ډیری نورې بیا د سا جوړولو توان هم نه لري. نور احمد د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی. دی هم د اوبو رسونې پر ادارې نیوکه کوي او وایي چې د ډیرو کورونو د اوبو نلونه میټر سیستم نه لري او هغه کورنۍ چې په خپل وخت د اوبو بیل ورکوي بیه یې لوړه او د اوبو تش نلونه پرې حسابوي.
نو کله چې اوبه نه وي نو لاسګاډي هم ورته اخیستی دی او ډېر څلوېښت بوسکیر او د وړو ماشومان نو بس یو مشکل خپل رپکو غار دی نه
کاخوا شا ګاونډی مې نوي متره سل متره تر دې اندازې تقریبا راځي یو لک اتیا زره یو نیم لک افغانۍ پرې راځي.
په همدې حال کې د اوبو رسونې اداره بیا د ښاریانو له لوري پر دوی لګول شوي تورونه نه مني او وایي په کمو امکاناتو یې د زیاتو ښاریانو د څښاک د پاکو اوبو ستونزه حل کړې ده. د ننګرهار د اوبو رسونې ادارې رئیس محمد ظاهر ستانکزی وایي اوبو رسونې شبکې ډېره برخه یې له کاره لوېدلې چې له امله یې پر دوی نیوکې زیاتې شوې دي. ستانکزی زیاتوي ښاریان یې 200 میلیونه افغانۍ پوروړي دي چې له امله یې د اوبو رسونې خدمات کله کله له خنډ او ځنډ سره مخ کېږي.
اساسي مشکل په جلال آباد ښار کې دا د موږ نه د جلال آباد د کورنۍ چې هغه لب رسانۍ له ریاست نه اوبه اخیستې دي 200 میلیونه افغانۍ قرضدار چې دا دولتي شرکت ته بعضې وخت موږ په ضرر باندې خلکو ته خدمات رایه کوو دا اوس په دې ضرر باندې واقع که چیرې موږ ته دوی له دغه 200 میلیونو نه 200 میلیونه افغانۍ چې دوی له موږ نه پوروړي دي موږ ته 500 میلیونه هم تحویل کړي زه دا خدمات ورته ساتم.
د دې ترڅنګ د اوبو رسونې اداره بیا ډاډ ورکوي چې د جلال آباد ښار لپاره یې د اوبو رسونې د 150 کیلومترو نوې شبکې ډیزاین او سروې شوي چې په فعالیت سره به تر ډیره د ښاریانو د څښاک د پاکو اوبو ستونزه حل شي. د معلوماتو له مخې د جلال آباد ښاریان یوازې 1.15 سلنه استوګن د نل پاکو اوبو ته نیمه لاسرسی لري، خو پاتې نورې یا ژورې څاګانې کني او یا هم له لرې نږدې ځایونو د خپلو کورونو لپاره د اوبو د راانتقال ستونزمنه چاره ترسره کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وربشو موسکو ته په پام کې دا نن یو محکمه په دې اړه پریکړه وکړه چې د اپوزیسون د زندانی مشر الکسی ناوالنی تعقیلی بند په تنفیزی بند واړوي کنه. تر ډیره فکر کیږي چې د ناوالنی د بندي کېدو قضیه سیاسي انګیزه لري. صالح محمد صالح په دې اړه رپورت جوړ کړی.
تم کیږي د اپوزیسون مشر او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی له توقیف ځایه په انلاین ویډیو کې درات څرګندېدو پر ځای د محکمې سالون ته راوستل سي. ناوالنی چې د جنوري میاشتې پر 18 له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو له هغې راهیسې په توقیف کې دی. دی په اګست میاشت کې په یو ډول کیمیاوي ماده مسموم کړی سوی و او په جرمني کې درملنه روانه وه. ناوالنی تور لګولی چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر مسموم کړی سوی و، خو کرملین دا تورونه رد کړي او د ناوالنی د خوشې کېدو لپاره یې په نړیواله کچه مطرح سوي غوښتنې هم له پامه غورځولې دي. څارنوالان وایي ناوالنی په جرمني کې د درملنې له کبله په 2014 میلادي کال کې د اداري فساد د یوې قضیې د تعلیقي مجازاتو شرایط تر پښو لاندې کړي دي. اوس محکمه په داسې حال کې قضایي جلسه کوي چې د ناوالنی د توقیف له کبله په نړیواله کچه غوسه شول سوې ده. په تیرو دو اونیو کې په لسګونو زره کسانو په روسیه کې مظاهرې وکړې چې دا په یوه لسیزه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خلاف تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل سوي دي. د تیر دو اونیو په پای کې پولیسو د مظاهرو پر مهال شاوخوا لزره کسان نیولی او د سولې مظاهرو د ځپلو لپاره یې له سختو تاکتیکونو کار اخیستی دی. د ناوالنی د توقیف کېدو او په روسیه کې د اداري فساد پر خلاف د سویو مظاهرو پر مهال د ناوالنی میرمنه یولیا ناوالنایا د هغې نږدې متحدان یا نیول سوي یا په کورونو کې نظربند سوي دي. د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی متحدانو د هغه له ملاتړو غوښتنه کړې چې د مسکو د شاري محکمې مخې ته راټول سي. له دې سره جوخت پولیسو د محکمې د ساحې د سړکونو د تړلو اعلان وکړ. د نورو هیوادونو او سازمانونو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي متحدانو یې د ناوالنی د سمدلاسه خوشی کېدو او د مظاهره چونو په وړاندې د پولیسو د تشدد د ختمولو غوښتنه کړې ده.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې دي. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د کابل په څلورم ناحیه کې نن په چاودنه کې د جمعیت اصلاح مشر محمد عاطف ووژل شو. افغان ځواکونه په کندهار کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د 215 متل قولي اردو ویاند وایي چې طالبانو په ارغنداب او ډنډ ولسوالیو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د برید پلان درلود، نو مخکې تر دې چې دوی حمله وکړي افغان ځواکونو د دوشنبې په ورځ پر دوی برید وکړ. د ننګرهار چارواکي وایي چې تېره شپه په مومندرې ولسوالۍ کې د سوداګریزو زده کړو انسټیټیوټ ته اور اچول شوی دی. د پاکستان سترې محکمې د احمد عمر سید شیخ د خوشي کېدو امر وکړ. دا کس د امریکایي خبریال دانیال پیرل د سرپرې کېدو په تورن و. په ماسکو کې یو شمېر کسان نن مخکې تر دې توقیف شول چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په اړه محکمه پریکړه وکړي چې تعلیقي بندې په تنفیزي بدل کړي کنه. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ژمنه وکړه چې د ولسمشر جو بایدن نوې اداره به په اقتصادي او پوځي برخو کې د اوکراین ملاتړ ته ادامه ورکړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. په تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. دوی منیمای پیلو لمړی به د سپورت نړۍ خبرونه واوري، تر هغه وروسته دوه اونیس پروګرامونه د خزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډي اچار تفریح پرانه مېروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو افغان لوبغاړو و میډالونه خپل کړل. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون د نشراتو مسول زبیح الله شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د تکواندو د پونسه لوبډلې په نړیوالو لوبو کې تر ګډون وروسته افغانستان ته دغه ویاړ وربخلي. موډي وویل دغه سیالۍ د نیپال په کوربتوب د دیرشو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ په انلاین ډول ترسره شوې. ښاغلی شهزاد وایي په یادو سیالیو کې مجیب قاری زاده د سرو زرو، سید رستم اکبری د سپینو زرو او سید ظریف هاشمي د برونزو میډال، همدارنګه سمیاد نیازی د برونزو میډال، انصر ولی د برونزو میډال، عبدالمعود احمد د برونزو او سردار اغه هم د برونزو میډال خپل کړ. دغه سیالۍ تیرونه په انلاین ډول پیل شوې وی چې پایلې نن معلومې شوې. د لومړی ځل دی چې د تکواندو پوم سلوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې په انلاین ډول برخه اخلي او ویاړ خپلوي. عمران حیدری د افغانستان لپاره د کال فوټبالر ونومول شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د ترانسفر مارک په نوم ویبپاڼې د لوبغاړو ارزښت او قیمت له پلوه د دوی د فعالیتونو پر بنسټ نن د بیلابیلو هیوادونو لپاره د فوټبال خورا ارزښت لرونکي لوبغاړي وپیژندل. د ښاغلي مشعوف په خبره د دغو لوبغاړو په منځ کې عمران حیدری د 1500 یورو په ارزښت یو له غوره فوټبالرانو وټاکل شو. عمران حیدری د پولنډ لیسو ګودانس غوړه لیک غړي ته هم لري او د ګوتو پښمار لوبغاړو څخه دی چې د اروپا د فوټبال په لوړه کچه کې لوبيږي. همدارنګ د آسیا په دغه نوم لړ کې د جنوبي کوریا ته تن هم لوبغړې څخه د سونګ هینګ د 90 میلیونه یورو په ارزښت آسیا غوړه فوټبالر وټاکل شو. او د اوتریش په یو تازه اقدام کې بهرني سکي لوبغاړي اجباري قرنټین شول. د نړیوال ورزشي رپورټونو په اساس د اوتریش پولیسو شپږ نوي بهرني سکي کوونکي د کورونا بندیزونو او مقرراتو له امله قرنټین کړي. دغه کسان نږدې $3,000 جریمه هم شي. د اوتریش دولت دا کار د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف ترسره کړی. اوتریش کې د سکي لوبې اوتریشي وګړو ته اجازه شته، خو بهرنیان د سکي حق نه لري.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را بندو لګولې. امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونې ته خیر اغلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو په کورنیو کې د نارینه غرور او سیاست په نامه له میرمنو سره ناوړه چلند دی. ځینې نارینه په اصطلاح د خپل غرور او نارینه سیاست ساتلو لپاره په کور کې له خپلې میرمنې سره ناوړه چلند کوي. ځینې نارینه له خپلو میرمنو سره په تریو تندي چلند کوي او له ښه سلوک، مهربانۍ او نرمو خبرو ځان ساتي، تر څو میرمنې یې تل د یو عسکر په څیر هر وخت خدمت ته چمتو او فرمان منونکي اوسي، او دا خوخبي چې میرمنې له اجازه پرته یو قدم هم پورته نکړي. همدا نارینه بیا له کوره د باندې له نورو سره په مهربانۍ او خوخي خاروي او نرمي خبرې کوي. د نارینه وو دا ډول سلوک د رواني پلوه په میرمنو څه ډول منفي اغیز لري؟
په لومړي قدم کې دغه میرمنې د بی ارزښتۍ حس کوي، فکر کوي چې زه بی ارزښته او بی معنا موجودم.
د نارینه غرور او سیاست په نامه ناوړه چلند د ګډ ژوند په راتلونکي څومره بدی اغیز لري؟
کله چې په یو کور کې خزل خپل خاوند نه ویره او ډار پیدا کړي، تبن چې باز وخت کې د سیم امکانات لري چې د رښتیا پر ځای هغه ته دروغ وایي.
د اسلام دین نارینه وو ته د خپل میرمنو سره د څه ډول سلوک او رویې سپارښتنه کړې ده؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی. په تاسو کې بهتر هغه څوک چې د خپل کورنۍ لپاره بهتر وي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې د ټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس راپور واورو چې د یوې متضرری ښځې په غږ پیلېږي.
ښه چلند راسره نه کوي، ښه ژوند راسره نه کوي، په کور کې جنجال راسره کوي، سم چلند نه راسره کوي. خوند مې دی چې پر بیابان ښه سړی دی، ښه اخلاق لري. ځینې وخت دې ته اړه شوی یم چې د خپل کور او همدې اولادونو د سر څخه تېر سم او یا په ځان باندې یو چم وکم.
دا د څلورو اولادو مور فیروزه و چې د دې په خبره خوند یې د دې ترڅنګ چې ښه چلند ورسره نه کوي، بلکې د کور په مهمو پریکړو کې هم ورسره مشوره نه کوي. 55 کلنه ګلبیبی هم له پخوانی زوم نه بد خاطرې لري. د ګلبیبی په خبره زوم یې د دې له لور سره ډیر ناسم چلند کوي چې په پایله کې لور له خاوند نه جلا شو. نوري خبرې به د ګلبیبی له خولې واورو.
د خلکو سره ښه رفتار او نیک خبرې کول، ټول دوستان او د باندې خلک صفاتونه کول، او په کور کې چې راغله او هل کوو چې ټیپو چټي او سیاست وکړه. ما ورته وویل چې ولی بد اخلاقی که وای خزه تا سوک دومره آغا کهی خزه چی شیده چی سوک کور سر دیر آغاو محبتو کی.
په افغانی ټولنه کې نارینه تل د کور سرپرست او واک لرونکي ګڼل کیږي. په ډیر شمیر کورنیو کې ښځې او نجونې د کور د کار او د نارینه وو د خدمت لپاره وسیله ګڼل کیږي. د زده کړو ترڅنګ له نورو حقونو د بې برخو ښځو راتلونکي نسلونه هم تر ډیره د افغانستان په سړي سالار ټولنه کې له ورته برخلیک سره مخامخ کیږي، او حتی د کور دننه هم د دویم جنس په سترګه ورته کتل کیږي. نورانی هم یو له هغو نارینه وو څخه دی چې له خپلې میرمنې سره دوستانه او مهربانه چلند نه خوښوي او زیاتوي.
هغه نارینه کسان چې د ښځې لري باید په کورنۍ کې د ښځې منونکي و نه اوسیږي، ځکه چې لومړی حق د مور او پلار ده چې باید د هغې خبره ومني. په دویم قدم کې که د دوی د ښځې منونکي اوسیږي، نو یوه ښځه کولی شي چې په کورنۍ کې جنجالونه رامنځته کړي او هغه رقم ته منونکي اوسیږي چې رضا پرېږده، زما خاوند چې ده د ټولې کیسې مني.
پښتو متل دی: وایي د بیدیا غم به کور ته راوړې، خو د کور غم به چیرته یوسي. د ارواپوهنې له نظره کور د بل هر ځای څخه د انسان د آرامښت او هوساینې ځای دی. که په کور کې د ښځې او مېړه ترمنځ فضا کړکېچنه وي، په کورني ژوند به هرومرو منفي اغیزې کوي. په دې اړه به نورې خبرې له ارواپوه شرف الدین عظیمي نه واورو.
په لومړي قدم کې دغه میرمنې د بې ارزښتۍ حس کوي، فکر کوي چې زه بې ارزښته او بې معنا موجودم. دویم، د نارینه او ښځې ترمنځ دغه وضعیت کړکېچن کیږي، یعنی هغه کومه رابطه او کوم خوږوالی چې په رابطه کې د یوې ښځې او د یوې مېړه ترمنځ وي هغه ضربه ویني. درېیمه مسله د الګو مسله ده، یا د بېلګې. په دغه کور کې چې خاوند او میرمن په دغه سیاست یا په دغه ډول یا طرز مخته ځي، په همدغه کور کې ګڼ ماشومان هم سته، او دغه ماشومان لخپلو میندو خپلو پلرونو نه الگو اخلي او تقلید پیسلاخی.
د ارواپو خبری مو واوریدی چی په کور دننه ناسم چلندی د اروایی ستونزو او په کورنۍ کې د تاوتریخوالی زیږنده وبلله. لبل پلوه اسلام هم نارینه وته ل میرمنو سره د نیک چلند سپارښتنه کړې ده او ل میرمنې سره نیک چلند کوونکی کس یې تر نورو نارینه وو غوره بللی دی. په دې اړه دینی عالم محمد عارف مدنی زیاتوی
په قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وعاشروهن بالمعروف لخپلو میرمنو سره تاسو ښه ژوند وکړئ ښه برخورد او سلوک ورسره وکړئ دا د الله تعالی امر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی په تاسو کې بهتر هغه څوک چې د خپل کورنۍ لپاره بهتر وي او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې د تر ټولو زیات بهتر د کورنۍ لپاره زیم یعنی په دې په ډېر افتخار سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې تر ټولو زه بهتر د کورنۍ لپاره زمون په ټولنه کې به څوک هم دا خبره ونه کړي شرم د وجنه چې زه خپل میرمن سره کورنۍ سره تر ټولو خبر خورده اخلاق کوم اما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره په ډېر صراحه سره کوي نو اخلاقي برخورد خپل میرمن سره باید د ډېر انساني وي او ډېر سم برخورد باید وي.
اوس به د همدې موضوع په تړاو د عام افغانانو خبري هم واورو چې دوی له ښځې سره نیک چلند څومره خوښوي.
زمانم خانوالی عدل دی د احمدشاه بابا مینه اوسیدونکی او یو تن ښوونکی یم. زه فکر کوم چې خاوند باید د خپلې میرمنې سره داسې چلند وکړي لکه موږ چې له یو خپل ډیر نږدې ملګري سره کوو. تاسو ګورئ چې د ملګرو ژوند ډیره په مینه محبت په مشوره په خلوص او په صداقت سره مخته ځي.
زمانم فضل رحیم نیازمند دی د وردګو ولایت اوسیدونکی یم. زمې لخپلې مېرمنې سره ډیر نرم چلند کوم او ژوند ماشاءالله ډیر ښه روان دی او ډاډه یم چې تر پایه به هم همداسې ښه وي.
زمانم امین الله عثمان خیل دی د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. زما په نظر په کور کې لخزې سره په سیاست رفتار کول ډیر ناسم کار دی. پوه کسان هیڅ کله خپله ښځه له ځانه نه ډاروي.
دا چې ولی یو شمیر نارینه له خپلې ښځې سره ناسم چلند کوي او دا بیا د خپل ځان ارزښت او له ښځینه وو غورواله بولي دا به په مشرانو جرګه کې د ننګرهار د خلکو له استازي مینا شیرزاد څخه واورو.
اغلی شیرزاد یو شمیر نارینه په افغانی ټولنه کې له خپلې ښځې سره ناسم چلند کوي او له نورو خلکو سره بیا په خوښۍ او مینې رفتار کوي. ستاسې په نظر د دې لامل څه دی؟
دغه ورونه چې په کور کې ناسم چلند لري د ښځو په مقابل کې زما په اند باندې دوی غواړي چې ځان داسې ارزښتمند واکدار قدرتمند او اختیاردار وګولي او همیشه غواړي چې خپله اداره په دغه رقم باندې په دغه سلوک باندې په کور کې دا یو ځان وښیي د ادارې په راس کې دا فکر کوي چې دا والا یو ښه مدیریت وي او هغه په دې باندې فکر نه کوي چې په آینده کې په راتلونکي کې د دې اغېزې څه دي په کورنۍ باندې په بچیو باندې د خپل د په شخصیت باندې څومره ناوړه اغېزه لري د دې د اولاد په ښوونه او روزنه باندې څومره ناوړه اغېزه لري نو دې ته باید ډېر زیات متوجه شي چې خپل سلوک خپل چلند څنګه دا باید په خپل کورنۍ سره دا باید په دې باندې فکر وکړي څنګه جوړ کړي او څنګه د یو ښه سلوک نه دا باید استفاده وکړي.
اغلی شیرزاد که په یو کور کې ښځه له خپل خاوند نه ویره او ډار ولري دا به د دوی په اړیکو باندې څه بدې اغېزې پرې باسي؟
کله چې په یو کور کې ښځه له خپل خاوند نه ویره او ډار پیدا کړي او د دوی اړیکې ډېرې خرابې ځکه کله چې یو ډار د څو چانه پیدا کړي تبن چې بعضې وخت کې داسې امکانات لري چې د رښتیا پر ځای هغه ته دروغ ووایي ځکه ضرورت دی بعضې وخت کې انسان دی او ښځه به مجبوره دي ته چې شته به اړتیا لري. مثال په توګه د خاوند خوانه به ورته هیڅ وخت نه ویل کېږي ته ډاکټر ته لاړه شه یا ته په خپل کولی شي خپل ضرورتونه رفع کړي هغه مجبوره ده چې خپل بعضې وخت کې دې ته اړمنه کېږي چې د خپل یو ګاونډي نه د خپل یو خپلوان نه د یو دوست نه هغه مرسته وغواړي تر څو پورې د هغې هغه ستونزه حل شي. کله چې مثال خاوند خبرېږي یا په یو شکل باندې د ژوند په نور مسایلو کې طبعاً چې ښځه مجبوره ده چې همیشه په دروغو باندې لاس پورې کړي هماغه ده چې بالاخره دغه د اعتماد فضا هغه د ریښتینولۍ فضا هغه حقیقي فضا له منځه ځي. کله چې اعتماد او هغه رښتینولي او حقایق له منځه لاړ. اصلا د دواړو ترمنځ هغه اړیکه چې دا په هغه حقیقي ډول باندې نه وي بلکې مجازي شکل نیسي، او بالاخره ورو ورو دې ته دې حالت ته رسیږي چې هغه ماشومان هم چې هملته دو هغه اولادونه دي په کور کې سره څوک چې ژوند کوي هغوی هم همدغه رقم روزل کېږي.
په پای کې که دا راته ووایه څنګه کیدای شي چې په افغاني ټولنه کې د دغه ناوړه دود یا ناوړه فکر مخه ونیول شي تر څو میړونه له خپلو ښځو سره په مینه باندې چلند وکړي؟
باید همیشه نارینه په دې باندې فکر وکړي او د ښځو سره ښه سم چلند وکړي، سلوک باید مثبت ولري، د دې په خاطر باندې چې د دوی خوشحالتیا زیاته شي په کورنۍ کې، یو ښه سالمه کورنۍ ولري، په ټولنه کې یو ښه نوم ولري، یو ښه ځای ولري د خپلو اولادونو په خاطر باندې. نو په دې سره کې ما په نظر باندې ټول نارینه وروڼه باید د خپلو ښځو سره ډېره ښه رابطه ولري، ښه چلند ولري، ښه سلوک ولري په ډېرې مینه محبت سره، لکه څنګه چې موږ او تاسو ته چې موږ تاسو مسلمانان یو په قرآن عظیم شان کتاب کې موږ او تاسو ته حقوق راکول شوي دي ښځو ته. ښځه هم د ټولنې نیمایي برخه ده او د قرآن عظیم شان د کتاب له مخې هغوی ته اداره ورسپارل شوې ده. نو ښځه د کور دپاره ډېر یو ښه مدیره ده، یو ښه مدیریت کولی شي، ځکه همیشه د خپل اولادونو یو ښه سرپرسته کېدلی شي. نو په دې برخه کې باید نارینه هم فکر وکړي چې زه باید څنګه د ښځې سره سلوک ولرم، چلند ولرم، تر څو پر دا زما اولادونه هم زما نه زده کړه کوي. نو د انسان د ښه شخصیت د جوړېدو په خاطر باندې باید هر مور پلار فکر وکړي چې زما د اولاد شخصیت په ټولنه کې باید ډېر ښه او مثبت شخصیت واوسي، یو ښه تبارز ولري.
نو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې په کورنیو کې د نارینه غرور او سیاست په نامه میرمنو سره ناوړه چلند ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
قدرمنو اوریدونکو سلام. د کابل ښار واټونه او لارې هم ورځ په ورځ تنګیږي، چې د چکونو او سیمټي دیوالونو اخره به څه وي؟ ځینې وایي که کراري شي دغه سیمټي دیوالونه او چکونه به چیرته وړي؟ کیدای شي د دغو شیانو د وړلو لپاره د نړیوالو ټولنې یوه خاصه غونډه او ځانګړو مرستو ته اړتیا پیدا شي. د خپرونې په پیل کې مو پام فرهنګي خبرونو ته راړوو.
اوس پام وکئ پوره خبرونو ته.
نتاقان،
سنداګل باورا
او توتکۍ ښکلا. په یو خبر کې ویل شوي چې تېره ورځ هم نه کومه مشاعره جوړه شوه او نه هم چیرته ادبي بحث وشو. له همدې امله د شعر او ادب دښمنان خوښ او آرامه وو. خبر زیاتوي چې هسې هم د شعري تبو وضعیت خراب او د شاعر ښاپیرۍ د شاعرانو په بامونو نه دي ناستې. د ادب د چارو ماهرین وایي چې په شعر علاوه د نثر ښاپیریانې هم بیرته کوی قاف ته ستنې شوي او نثر لیکونکي خواروزار ګرځي. له همدې امله اوس زیاتره د کنځاو په لیکلو خپله تنده ماتوي او د ادب مینهوالو ته یې د فیسبوک په پاڼو وړاندې کوي.
په یو بل خبر کې ویل شوي چې د ګڼو ادبي فعالیتونو په لړ کې یوې فرهنګي ټولنې ته د ما صفت کوه زه به د تا صفت کوم په نامه د لیکوالو د لوی اتحادیې جوړولو اعلان وکړ. په خبر کې زیاته شوي چې پخوا هم دغه ډول وړو اتحادیو فعالیت درلود، خو اوس د هغو ټولو د رایو ځای کولو او یوې غټې اتحادیې جوړولو هڅې روانې دي. په دې ډول سره به خلک ډېر ژر هغه ادیبان او لیکوالان چې لا تر اوسه خپله هم نه پوهیږي چې څه لیکي د مشهورو کسانو په حیث وپیژني. همدا ډول به دغه کسان ډېر ژر راډیوګانو، ټلویزیونونو، اخبارونو او مجلو ته جذب او مقرر شي، او کوم یې چې مقرر نشول هغوی به د فیسبوک له لارې خپل زړه یخولو ته دوام ورکړي.
زمون کوڅه ډب خبریال خبر را کوي چې غرمې راډیو تیره غرمه درې تنه هغه نجونې جذب او مقرر کړی چې کولی شي په نیمه دقیقه خبرو کې دوه دقیقې وخاندي. خبر زیاتوي چې غرمې راډیو مخکې هم دغه ډول ویاندانې درلودې، خو دا درې د ماسپښین او مازدیګر خبرونو لپاره ونیولې، ځکه غرمه راډیو غواړي چې د مامورینو د رخصتۍ پر وخت چې خلک کار خسته کړي وي د هاها او هوهو خپرونې وړاندې کړي چې له خبرو پکې فلمي خنداګانې زیاتې وي.
او په پای کې یو بل خبر وایي چې د مستو رقصونو او ګډاګانو کلپ والا سندرو خپل رنگ بایللی دی او سندرغاړي یې حیران پاتې دي چې اوس خپلې بې خونده سندرې په څه ډول په اورېدونکو او لیدونکو ور واوروي. له همدې امله شپه ورځ بهرنۍ سندرې ګوري او واوري چې ځان ته نوې ایډیا پکې پیدا کړي. خبرونه خلاص په خلاص.
ډېر ځوانان په دې تمه عربو او بهر ته ځي چې پیسې وګټي او ځان ته واده پرې وکړي، خو کورنۍ بیا په بل فکر کې وي. لکه داسې
لس کاله کېږي چې په دې پردي وطن کې د سل خواښې خورم، کار کوم او پیسې کور ته ورلېږم، خو تر اوسه لا کوژدن نه ده راسته کړې. په نیمه خو پوه نه شول، دا ځل باید په ډاګه ورته وایم چې کوژدا غواړم. الو الو الو، سلام علیکم.
وعلیکم چنارګل زویه، څنګه یې؟ لسترګو دې ځار شم، درته ودمرم زویه.
خیر مورې، ته څنګه یې؟ د کور نور کسان څنګه دي؟ په کلي کې خو به خیریت وي. بادانګل څنګه دی؟
خیر زویه، شکر در ټول ښه دي. ورونه او خویندې دې هر وخت یادوي. بادانګل یو څپېړه موبایل اخیستی، وایي کاشکې مې لالا سره فیسبوک د څه په لاده جوړ کړی وای، چې هغه څه ورته وایي چې هغه مې ورسره کولی.
مورې فیسبوک ته چیرې اوزګارېږم، شپه ورځ کار کوم، بیا چې له کاره راشم دومره ستړی یم چې په الخ نشم اوښتلی. بادام ګل لکه چې بل کار نه لري، همدا دی دی او موبایل دی.
نه څه کار به وکړي زویه، ټول ورځ موبایل ته ناست وي.
ښه مورې، په کلي کې څه حال دی؟ چاته کوژده او چاته واده کړای؟
قراری ده زویه، کوژده واده وسو کولای شي. هغه نجلۍ چې خپل پوزه نشي پاکولای تر لسو لکو کمه نه ده، بلا دې ورپسې شي.
مورې، ابله شپه مې خوب لیده چې کوژده ما راته کړی وي او کلیوال اتڼونه کوي او تاسې ښځې هم دایراګان وایي او سندرې وایي.
زویه، داسې بد بد خوبونه مه وینه. کوژده څه کوي؟ په لوی لاس د پښو ته زولنې مه دراچوه، تر اوسه خو لاس را خوله هلکې. کار کوه زویه کار.
مورې وړوکی نه یم، د سر او ګیرې نیم ویښتان مې سپین شوي دي، تا ته وړوکی ښکارم.
زویه، ویښتانو ته دې زړه مه بدوه، په مسافرۍ کې د هر چا ویښتان سپینېږي، مه ورخطا کېږه. دا دعا کوه چې د ترور لور دې ژر پیغله سي. دی کول خوند انجلی ده؟
ده ترور لور می؟
خو، ولی ایران شوی؟ ده سی جر با پیغ لسی چه تبا پی پویم نشه. اوز کلا چوک پو عمر پویگی، لکه باد خوندی تیریگی.
خو زمام دوایم چه عمر می تیر شو او تیریگیم، او ده ترور لور خو می اوز ده پینزو کلو نده.
وی زویا، ده خزی تو خونده چه سترگ غروی بیا با پیغ لشوی وی، ترغو پوری پیسی را لیگه. چې ټولې کم درته داسې خوشی پشی واده نه درته کوم چې دا ټول کلی مې پېخندولی نه یې نه یې پرېږدم.
مورې، دې ته مې مجبوروي چې خپله یې وکړم.
وی دا څه دې شرمې ته دې ملا تړلې ده؟ پلار ته چې دې کوژده کړې وه، د خلکو له شرمه له کلي تښتېدلی و. رښتیا چې د موبایل زمانه شوه.
Thank you.
مبارک شیرم واوری.
چورتی چوو هلو نوزر موبایل تشوا چورتی چوو هلو نوزر موبایل تشوا گوته ور کاشکلا پا مخ یو صفحه خلاص شوا هغه کاشکلا داخوا بل صفحه خلاص شوا گوته ور کاشکلا پا مخ یو صفحه خلاص شوا هغه کاشکلا داخوا بل صفحه خلاص شوا هغه تا چورت که لاله او پس لدیر چورتا یو چه ولی کلو او بیای لک شیبا صبر وکر او چه ولوستلو هت هت جلا پایل شوا او اوخ که کتر آغلی لسوز اڈک اوفی موبایل او خوراو او چه ولوستلو هت هت جلا پایل شوا او اوخ که کتر آغلی لسوز اڈک اوفی موبایل او خوراو سترگی وچی کلی او دایی وویل مراد مشپورا دی نه مراد بچیا توازه کار نلرم سترگی وچی کلی او دایی وویل مراد مشپورا دی نه مراد بچیا توازه کار نلرم
پراوانا ننگیر نشنا برابر کردی و او برخ خیستون که و صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوگمی، حیا هوریا خیل، اوزه حسی اکمت که لمنگ سرا اڑیکی نیسی نو دی پوست بکسونو شمیری مو دادی کابل چوارلس یاوویا، کندهار دوویشت، خوست یاو، کندوز یاو او جلال آباد چلور موسیقی